Radio.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. لدې شیبې د ازادي رادیو خبرونې پیل شوې. موږ به د ماښام تر او بجو په منځنۍ صفه 12 شپږ نیوي او اف ام 3.15 صفه لا تاسو سره یو. په دې لومړی خبری مجله کې چې زه اسمت څاروانی د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، د افغانستان او پاکستان له لوري همکاریو ته د چمتووالي او نور موضوعاتو په اړه راپورونه لرو. لومړی د دې سات خبرونه. په اوتریش کې د 15 افغانانو په ګډون شپږ رد شوي پناه غوښتونکي وروسته له دې په روغتون کې بستري شول چې د ځان سوځولو هڅه وکړه. ایران وایي اوپک خپل اعتبار بایللی دی او د عراق پارلمان یو سنی خپل مشر وټاکه. د خبرونو تفصیل. د زابل په نوبهار ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په هوایي برید کې 9 تنه طالبان وژل شوي دي. د زابل د والی ویان ګل اسلام سیال تیر ماښام ازادي رادیو ته وویل چې په دې برید کې د وسلوالو طالبانو یو موټر په نښه شوی دی. د ښاغلي سیال په وینا په وژل شویو طالبانو کې د هغوی مهم قمندانان هم شامل دي. شنبه ورځ
مازیګر هوایي قواو په یو برید کې د وسلوالو طالبانو نه نفر د منځلار په دې کې مهم کمانډانان هم شامل وو. همدارنګه 15 نفر نو ټپیان شول.
د زابل چارواکي وایي په برید کې د طالبانو یو شمېر سپک او درنې وسلې او مهمات هم له منځه تللي دي. طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه کې بمی چاودنې یو پولیس وژل دی. د هلمند والی ویاند عمر ځواک ازادي رادیو ته وویل چې دا پیښه تیر ماښام ناوخته د بوس دولتي روغتون ته څیرمه شوې ده. د ښاغلي ځواک په وینا دا چاودنه د مقناطیسي بم له امله وه.
دا تقریبا د ماښام د اذانو سره وشوله. نیمه بجې د څه کم 8 بجې د لومړی امنیتي افزې ساحاتو کې رامنځته شوې ده. د پولیسو یو شخصي موټر دی وراده موټر هغه باندې یو چسپکی مین چاودېدلی دی چې په ترڅ کې یو نفر شهادت رسېدلی دی پولیسو نه او یو نفر هم ټپي شوی دی.
تر اوسه پورې د دې چاودنې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د اوتریش پولیس وایي شپږتنه رد شوي پناه غوښتونکي وروسته له هغه د سختو ټپونو له کبله په روغتون کې بستر شول چې دوی په پلازمینه ویانا کې د خپلې خونې وسایل وسوځول. پولیسو پرون شنبه وویل د دغو کسانو 15 تنه افغانان او یو ایرانی و. د راپورونو له مخې په اوتریش کې د دوی د پناه غوښتنې لیکونه رد شوي وو او ټاکل شوی و چې په 2 ورځو کې به له دې هېواده وایستل شي. د پولیسو په وینا دغه کسان د ایستل کېدو له کبله ډېر خواشینی ول او د خدای پامنۍ یو ګردلی کې هم په خونه کې ایښی و. ویل کېږي دغو کسانو د خونې دروازه تړلې وه. د اطفایه کارکوونکي د جمعې په ورځ ناوخته د اور په وژلو بریالي شول. ایرانی چارواکي وایي د تیلو د لویو صادرونکو هیوادونو ټولنه یا اوپک اوس خپل پخوانی اعتبار له لاسه ورکړی دی. فرانس پرس خبری آژانس د شنبه په ورځ د اوپک په اجرایه پلاوی کې د ایران د استازي حسین کاظمپور اردبیلی له قوله ویلي چې وایي سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو اوپک ټولنه د امریکا د لاس آله ګرځولې، نو ځکه د ده په وینا اوپک ډیر اعتبار نه لري. اوپک او د روسیې په ګډون د تیلو نورو تولیدونکو هیوادونو د جون په میاشت کې موافقه وکړه چې د تیلو د بیې د راټیټېدو په هدف د اومو تیلو تولید په ورځ کې شاوخوا 1 میلیون بیرلو ته لوړ کړي. ایران له دې اقدام سره سخت مخالفت وکړ. اردبیلی د غراس پر سعودي عربستان او روسیې انتقاد کړی چې د تیلو بازار یې په خپل کنټرول کې اخیستی. دی وایي دا د اوپک مسؤلیت دی چې د مارکیټ انډول برابر کړي. ایران د فرانسې پولیس تورن کړی چې د دغه هیواد په پلازمینه کې د ایران پر سفارت بریته ژر ځواب نه دی ویلی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو ویان پرون شنبه تایید کړی چې تر دې یو ورځ د مخه دا بریت شوی او یو شمېر کسان په دې تړاو نیول شوي دي. بهرام قاسمی ایرنا خبری آژانس ته ویلي چې د فرانسې حکومت باید په خپل هیواد کې د ایرانی ډیپلوماټانو د خوندیتوب لپاره ټول ضروري اقدامات کړي وای، خو له بده مرغه سره له دې چې بریت کوونکي د یو تروریستي سازمان غړي ول. د فرانسې پولیس پر وخت د پیښې سیمې ته ونه رسیدل. نو موري ویل شاوخوا 15 کورټ فعالانو په پاریس کې د ایران د سفارت مخې ته د ایران بیرغونه سوځولي او د سفارت شیشې په ډبرو ماتې کړې دي. دا خبرونه لازاجی رادیو اوري. د عراق پارلمان یو سنی استازی محمد حلبوسی د پارلمان د نوی مشر په توګه وټاکه. د پارلمان دا اقدام د عراق د نوی حکومت د جوړیدو لپاره یو مهم ګام بلل کیږي. ټاکل شوی و چې د عراق پارلمان د سپتمبر په 3 د پارلمان مشر او دوه مرستیالان انتخاب کړي، خو له دې کبله ناکام شول چې د پارلمان غړي ونتوانېدل. دا معلومه کړي چې کوم سیال بلاک ډېرې څوکۍ ګټلې دي. د حلبوسی په ټاکل کېدو سره د عراق د اساسي قانون لمخې هغه نوی ورځنی مرحله پیل شو چې د نوی حکومت د جوړېدو لپاره په پام کې نیول شوې ده. او چارواکي وایي د امریکا د ټیکساس ایالت د ګمرک او پولو د خوندیتوب ادارې یو افسر د 4 په وژلو او د 15 د برمته کولو په تور نیولی دی. د اسوشیټیډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې مارتین کویلار چې د پولیس یو مقام دی په یوه خبري غونډه کې ویلي چې خوان ډیوید اورتیز د شنبې د ورځې په لومړیو ساعتونو کې ونیول شو. د ویب کاونټي سیمې وکیل استرو الاینز ویلي چې د دې پیښې د علت په اړه تحقیقات دوام لري. تاسو زموږ ژغله ازادي رادیو اوریدئ. ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ له لارې هم اوریدئ شي او هم د ازادي رادیو اکثره مطالب په ویب پاڼه کې لوستلی شي. ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org زموږ د ویب پاڼه پته ده. د پاکستان حکومت وی له افغانستان سره همکاري ته چمتو دی. خود عوامي نشتلګون یو مشرف راسیه په خټک د پاکستان په دریس کې بدلون ته خوشبینه نه دی.
تجربه دا ده چې دی خبرو په خوا هم څه نتیجه ورکړي دي، نو لوري څه کچا باندې شوې دي.
د ولسی جرګې یو شمیر غړیو د امنیتي تړون په اړه د دې جرګې د تیرې اونۍ له پریکړې سره مخالفت وکړ.
نوې جرګې په تصویب شوو موضوعاتو باندې بحث کول د فکر کوم چې دا به هم غیر قانوني وي. دوهم دا چې کوم رایګری تاسو وکړه رایګری کې نصاب پرانو.
د قانون وزارت وایي په ناامنو سیمو کې د کوم کان د کیندنې قرارداد نه دی شوی. په کونړ کې یو شمیر خلکو پر ډیورن کرښه د ازغن سیم له غزولو سره په مخالفت کې لاریون وکړ.
ظاهرا په دې خاطر باندې کړی دا چې د افغان تار ایجنټانو بیا شروع کړی دی په دې باندې ولسونه دی لیږي.
د دې نور موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسلو ته په څو بهرنیو ورځپاڼو کې کتنه کوو. د پاکستان نوی حکومت ویلي چې له افغانستان سره همکاري ته چمتو دی. دا خبره افغان چارواکو کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د شنبې په ورځ یعنی پرون کابل ته د خپل یو ورځنی سفر په ترڅ کې د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی او د حکومت له اجرایی رئیس عبدالله سره ولیدل. دا سفر داسې وخت وشوی چې واشنگتن اسلام آباد تورن کړی چې د تروریستي ډلو په ماتولو کې کافي هلې ځلې نه دي کړي. د دې موضوع تفصیل فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د افغان حکومت اجرائیه ریاست ویلي د پاکستان نوی حکومت له افغانستان سره همکاري ته چمتو دی. په هغه خبر پاڼه کې چې له همدې ریاست څخه د شنبه په ورځ د سپتمبر 15 خبره شوه، راغلي چې د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله د شنبه په ورځ په سپیدار مړی کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی سره ولیدل. په خبر پاڼه کې راغلي چې شاغلی قریشی کابل ته د خپل یو ورځنی سفر په ترڅ کې ویلي چې د دوړو هیوادونو ترمنځ اړیکو کې د ستونزو او ترنګلتیاو سره سره اسلام آباد چمتو دی چې افغانستان سره د دغه هیواد د وضعیت په شکولو کې همکاري وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند صبغت الله احمدی د شنبه پر ورځ اسوشیټډ پرس خبري اژانس سره په خبرو کې ویلي چې د پاکستان نوی حکومت ظاهرا له افغانستان سره د همکاري لیواله دی.
حکومت جديد پاکستان
د وی د پاکستان نوی حکومت پر سیمه ایز او هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ همکاري باندې ډیر ټینګار کوي. موږ هم هیله من یو چې د پاکستان نوی حکومت د پراخو خبرو اترو ور پرانیزي
در به گفتگوی کلام باز بکنه.
د همدې شنبه ورځې په سر کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم له شغل قریشی سره ولیدل. د ارګ په ویل مې کې راغلی چې دوړو لورو تر ډیره په سیمه کې د امنیت، سولې او ثبات او هم د تروریزم پر وړاندې مبارزه په اړه بحث وکړ. بلخوا پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر کابل ته خپل سفر ګټور بللی دی. په همدې حال کې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زخیلوال د شنبه پر ورځ لمشال رادیو سره په خبرو کې ویلي چې د پاکستان له نوي حکومت څخه همغه تمې لري چې دغه هیواد د نورو حکومتونو څخه درلوده.
یو متقابل احترام من حیث د هیوادونو باید زموږ تر دوه پیدا شي، باید د ثبات او سولې دی بل وګرځو، باید د خوښۍ او پرمختګ یو بل وګرځو، باید د نزدیکت د دوه هیوادونو او د خلکو ترمنځ وګرځو، نه دا چې باید د بربادي او د جنگ وګرځو.
افراسیاب خټک د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند لمشانو څخه دی. نو موري د شنبه پر ورځ ازادي رادیو ته ویل چې که څه هم د افغانستان او پاکستان د لوړپوړو چارواکو ترمنځ لیدل کېدل شې دي، خو د په باور په دې سفر کې کوم نوې څه نه تر سترګو کېږي.
دلته کې پاکستان کې سیبل حکومتونو سره اختیار شته نه او د حکومت سره خو د ټولو نه کم دي. سمو یې ضرورت خو هغه د پالیسي کې بدلون څه ښکاري نه، د څه نوې شی مت اوس په میدان ښکاري نه. خبرو پر څه نه ګرځو، خبرې خو لس پنځه لس کالو نه ډېرې مورې دي چې دا بدل شو، دا بدل شو، دا سړی پالیسي پاتې نه دي او خو عملا هغه ټول زړه په زړه ده. په میدان کې څه داسې هیڅ نه ښکاري چې امنیتي ادارو خپله پالیسي بدل کړې ده یا حکومت خپله پالیسي بدل کړې ده.
د امریکا متحده ایالاتو چارواکو پاکستان تورن کړی چې د افغاني طالبانو او حقانی شبکې په ګډون د وسلوالو ډلو د ماتولو په برخه کې کافي هلې ځلې نه دي کړې. هغوی ادعا کوي چې دغه ډلې د افغانستان پولې ته نږدې د پاکستان په خاوره کې پناه ځایونه لري. د راپورونو له مخې د امریکا متحده ایالاتو استخباراتي چارواکي وایي چې د پاکستان استخباراتي اداره او نورې پوځي ادارې حتی د طالبانو د تمویل او په وسلو سمبالولو کې هم مرسته کړې ده، هم د ایدیولوژیکو دلایلو له مخې او هم د دې لپاره چې د دوی په وینا په افغانستان کې د هند ډیریدونکو نفوذ سره مقابله وکړي. خو اسلام آباد بیا د تورونه نه مني.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر پرون د کابل له سفره ترستنې دوه وروسته ویلي چې د سفر د دوه هیوادونو پر اړیکو غوړېدلې سیوری پای ته رسولی دی. قریشی خپل سفر خورا ګټور بللی او ویلي دی چې پر یو شمېر اقتصادي او سیاسي مسلو له افغان چارواکو سره موافقې ته رسېدلی دی. خو لکه څرنګه چې په راپور کې مو واورېدل، د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک ډېر خوشبینه نه دی. د ښاغلي خټک څرګندونې
زبر داسر حکومت چې موږ خو په دې خوشحالي کو چې د ځینې مشران او اسلام آباد نه کابل ته ځي یا کابل نه مشران اسلام آباد ته راځي او خبرې کوي، نو موږ خو خوشحالي کو چې دوی وکړي چې څه نتیجه راوځي. خو تجربه دا ده چې دې خبرو په خوا هم څه نتیجه نه ورکړي. دین لوی کچا باندې شوی دي، مثلا صدران شوی دي، زرداری صاحب چې د سوګند پروتوکول د رئیس جمهور په توګه اسلام آباد کې، نو حامد کرزی صاحب د افغانستان جمهور رئیس صاحب وو اوی دلته تشریف راوړی او راغلی وو. بیا چې کله حامد کرزی صاحب سوګند پروتوکول نو زرداری صاحب تشریف وړو کابل ته تللی وو. دا دې ساته باندې صدرانو په سطح باندې وزیر اعظمانو په سطح باندې چې د الیکشن نه څو ورځې مخکې شاید کاکانه بس چې وزیر اعظم زمونږ هغه سره لوی وفد لاړو کابل ته خبرې ترې وکړي. خو خبره داسې ده چې سده جوړه شوې نه ده او رښتیا خبره ده چې اوس خو بس تګ را تګ ډېر ده. یو رسمي غونډې کار دی چې خلک په تمه اوساتي چې لګیا دي چې کوشش کوي او عمل کې څه شیخ کاری نه. خو تجربه دا ده چې دلته کې پاکستان کې سیبل حکومتونو سره اختیار شته نه او دې حکومت سره خو د ټولو نه کم دي.
د دغه تناظر کې کوم ګورو دا نوي سیمیز اتحادونه جوړیږي یا د امریکا او د پاکستان په تعلقاتو کې چې کوم کلکېش دی نو غم د افغانستان په وجه دی مخ په زیاتې دوه دا بم د پاکستان سیبل حکومت یا امنیتي ادارې دې ته مجبور نه کیږي په افغانستان کې خپل پالیسی بدل کړي.
تاسو خبرې دې امنیتي ادارو د کړنې چې ولا کومندونو حرمت ته چې واک وسر لشته دي. څه مو یوه ادارو خو هغه دې پالیسي کې بدلون څه ښکاری نه، د څه نوې شی مت اوس په میدان ښکاری نه. خبرو پر څه ګرځو، خبرې خو لس پنځه لس کالو نه ډېرې مورې دي چې دا بدل شو، دا بدل شو، دا سړی پالیسي پاتې نه دي او ژورتیا پالیسي اوس نشته. دا خو عملا هغه ټول زړه په زړه ده. نو په میدان کې څه داسې هیڅ نه ښکاري چې امنیتي ادارو خپل پالیسي بدل کړې ده یا حکومت خپل پالیسي بدل کړې ده.
د سیاسي چارو کارپو او د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټکو.
ازادي خبری مجله اوري.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت په امنو سیمو کې د قانونو د کیندلو د قراردادونو موضوع ردوي وای تړونونو د هغو سیمو په برخه کې کیږي چې څارنه یې کړی شي. دغه وزارت ویان د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته ویل د قانونو د مدیریت لپاره غوره سیستمونه رامنځته شوي او هڅه کیږي چې د قانونو د قاچاق مخه ونیول شي. د دې موضوع تفصیل د یوسف خان زادران په راپور کې.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې په نام نسیمو کې د کوم کان د کیندلو تړون نه دی شوی، خو په قاچاقي توګه د قانونو کیندل تر اوسه هم په دغه هیواد کې یوه جدي ستونزه ده. د یاد وزارت وایان عبدالقدیر مطفی وایي په ځینې سیمو کې په خپل سر قانونه کیندل کیږي او دا هغه ستونزه ده چې له څو کلونو راهیسې دوام لري. ښاغلی مطفی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د قانونو د ښه مدیریت لپاره غوره سیستم رامنځته شوی او هڅه کیږي چې له قانونو په شفاف ډول استفاده وشي. سرچینو ساتنه او ښه استفاده وکړو. د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ بیا تازه ویلي چې حکومت د لویو قانونو د مدیریت توان نه لري او په ځینو نام نسیمو کې زورواکي د ځینو قانونو نه غیر قانوني استفاده کوي. دا بنسټ وایي چې د شیدا د مسو د کان تړون یو نامعلوم شرکت ته سپارل کیږي او دغه شان په بدخشان کې د طلا کان په غیر قانوني ډول یو پخواني وزیر ته سپارل شوی. د شفافیت د بنسټ یو مسؤول ویلي دا لوی قانونه د طالبانو د نفوذ لاندې سیمو کې دي، خو د قانون او پټرولیم وزارت وایي د قانون داوطلبي او تړونونه په قانوني او حقوقي ډول شفافیت او حساب ورکولو ته په پام تر تخنیکي او ستراتیژیک لیدلوري ورسته ورکول کیږي. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو افغان کارپوهان په دې باور دي چې نامني په افغانستان کې د قانوني طبي سرچینو په اړه یو عمده ستونزه ده چې حکومت یې باید جدي ونیسي. لډلی عبدالله وحید یار ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې تر ټولو سغټه ستونزه اوس د امنیت ستونزه ده. کچیری دا په امدی شکل باندې چې اوس روان ده چې د مادینو قاچاق ده او په دې شکل رواني، زه فکر کوم چې لدې چې مونږ په قرارداد ورکو بهتره ده د شل دې مادین په اوس وخت کې ورته فرصت برابر کو ترڅو امنیت راشي او دغه وروسته مونږ په خپل مادین باندې کار پیل کو، ځکه چې اوس په ډیره بیرحمی شکل باندې استخراجيږي.
لدې سره د ولسی جرګې د ملي اقتصاد کمیسیون مرستیال انجینر منور شاه بادری وایي چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د قانونو غیر قانوني کیندل لا هم روان دي. د پوینا له قانونو نه ښه استفاده د هیواد د اقتصاد د پیاوړتیا لپاره ښه انتخاب دی او حکومت باید په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي.
اوس په هم رضوان مراد درته وایي چې د افغانستان په اړه په بهرنیو مطبوعاتو کې څه راغلي.
هیومن رائټس واچ یا د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان په خپل ویب پاڼه د افغانستان په اړه د دې سازمان د څېړونکي پاتریکا ګوسمن یو مطلب خپور کړی دی. د دې مطلب عنوان دی ملکی وګړي د افغانستان د جګړې اصلي بایلونکي دي. په مطلب کې راځي پښتنه دا نه ده چې د افغانستان جګړه څوک ګټي، بلکې سوال باید دا وي چې د دې جګړې بایلونکي څوک دي. په مطلب کې راځي عام افغانان د خونځیو زده کوونکي او عبادت کوونکي د افغانستان د جګړې اصلي بایلونکي او قربانیان دي. د بشري حقوقو د څار د سازمان سیړونکي پاتریکا ګوسمن د ملګرو ملتونو په حواله لیکلي چې د روان 2013 میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 1692 ملکیان په افغانستان کې وشل شوي او 3400 ژوبل دي. د هیومن رائټس واچ د څېړونکو په مطلب کې وړاندې راغلی چې د دولت د وسلوالو مخالفانو ځان وژونکي بریدونه او بمی چاودنې د ملکی افغانانو د مرګ ژوبلې یو اصلي او ستر لامل دی. پاتریکا ګوسمن په خپل مطلب کې د امریکا او افغان ځواکونو په عملیاتو کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې خبره هم کړې ده او لیکي چې د 2013 کال له پیل راهیسې تر اوسه 350 ملکیان د دې ځواکونو په عملیاتو کې مړه او ژوبل شوي دي. د بشري حقوقو د څار د سازمان سیړونکو د خپل مطلب په پای کې ویلي چې افغان حکومت د ښځو پر وړاندې د زور زیاتی او تاوتریخوالي په مخنیوي کې پاتې راغلی دی او هغه پرمختګونه چې د نجونو د پوهنې او رسنیو په برخو کې شوي هغه هم د لمنځه تلو په حال کې دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د یو افغان لیکوال جاوید احمد لیکنه خپره کړې ده چې عنوان یې دی زه لا هم په افغانستان کې د امریکا له حضور ملاتړ کوم، خو اوس وخت رسیدلی چې په خپل هیواد کې د سولې لپاره کار وکړم. جاوید احمد واشنگتن پوسټ ته لیکلی دی په افغانستان کې د امریکا له حضور څخه 18 کال تیریږي او په دې موده کې ډیر شیان بدل شوي او یا تغییر نه دی کړی. لیکوال وایي افغانستان نن یو منتخب ولسمشر، پارلمان، قوي اردو، ښوونځي، پوهنتونونه، عدلي او قضایي نظامونه، سرکونه، هوایی ډګرونه، غوړېدلې رسنۍ او د انټرنیټ او موبایل خدمات لري. په مطلب کې وړاندې راځي میلیونونه هلکان او انجونې په منظم ډول خونځیو او پوهنتونونو ته ځي. ښځې له روغتیایي خدماتو برخمن دي او د مور او ماشوم د مړینې شمیر هم کم شوی دی. لیکوال وای دا هغه مثبت شیان دي چې له 2000 لومړي کال راهیسې په افغانستان کې د طالبانو د رژیم له ړنګېدو وروسته رامنځته شوي دي. خو د مقالې لیکوال وای هغه څه چې نه دي بدل شوي جګړه او تاوتریخوالی دی چې لا هم دوام لري او د ملکي افغانانو ژوند اخلي. جاوید احمد واشنگتن پوسټ ته ویلي چې که څه هم هغه ګواښونه چې د 2000 لومړي کال د مخه افغانستان ورسره مخ زیات شوي دي، خو بیا هم افغانان په خپل هیواد کې د امریکا له حضور ملاتړ کوي. لیکوال ویلي امریکا باید پرې نږدي چې په افغانستان کې د 1200 کلونو لاسته راوړنې له منځه لاړ شي او باید د جنوبي آسیا لپاره د خپل ستراتیژۍ د عملي کولو لپاره هڅې زیاتې کړي.
د ولسی جرګې یو شمیر غړیو د شنبه په ورځ یعنی پرون د دې جرګې د تیرې چهارشنبه د عمومي غونډې پریکړه د قانون خلاف وګڼله. دوی وویل ولسی جرګې د چهارشنبه په ورځ په داسې حال کې چې نصاب کافي او بشپړ نه و د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون په باب د بیا کتنې غوښتنه وکړه. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین پراپور کې واورئ.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي وای د تیرې اونۍ د چهارشنبه په ورځ چې د جرګې په عمومي غونډه کې د افغانستان او امریکا ترمنځ په امنیتي تړون بحث وشو او د یاد تړون بیا کتنه یې تصویب کړه. دا عمل د اساسي قانون او د ولسی جرګې د کورنۍ دندو له اصولو خلاف عمل دی. دا خبرې د ولسی جرګې غړو د شنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وکړې. ویل د تیرې چهارشنبه په ورځ د ولسی جرګې نصاب بشپړ نه وو او په نیمګړي نصاب پریکړه کول د خلکو په سترګو کې او رشندلو د قانون ماتول دي. د ولسی جرګې غړي مجیب الرحمن سمکنی وبه
دا موضوع ولسی جرګې کې مطرح شوی و، اول ته تصویب شوی هم و، نو د ولسی جرګې په تصویب شوی موضوعاتو باندې بحث کول د فکر کوم چې دا به هم غیر قانوني وي. دوهم دا چې کوم رایګری تاسو وکړه رایګری کې نصاب پرانو، نو په دې صورت موږ ته هیڅ صورت منلو نه ده.
د تیرې چهارشنبه په ورځ د ولسی جرګې مشري د جرګې د لومړي مرستیال همایون په غاړه و. پر موضوع تر بحث او رایګیری وروسته ښاغلی همایون ویلي و چې دغه امنیتي تړون افغانستان ته هیڅ ګټه نه ده رسولې او هر ورځ تلفات ورکوو. د ده په خبره موږ یوه ډله وکیلان د دغه تړون بیا کتنه غواړو. د چهارشنبه په ورځ وویل شول چې د جرګې نصاب 150 تنه دی، خو د شنبې په ورځ د جرګې غړو زکریا او جعفر مهدوی وویل په هغه ورځ د جرګې نصاب 150 نه و، نه حاضري واخیستل شو او نه مثبت او منفي کارتونه سم وشمیرل شول. دوی وویل په نیمګړې نصاب د یوې مهمې موضوع تصویبول غیر قانوني دي. د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي تړون د ملي یووالي د حکومت په لومړیو کې لاسلیک شو او سره له دې چې ځینې سیاسي ګوندونه وایي امریکا د دغه سند پر ډیرو مادو عمل نه دی کړی، خو افغان حکومت دغه سند د افغانستان په ګټه ګڼي. د چارو پوهان وایي له دا شان مهمو موضوعګانو سره باید د نافذو قوانینو له مخې دقیق چلند وشي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې لسګونو کسانو د پاکستان له خاورې د راکټي بریدونو او د ډیورن پر کرښه د ازغن سیم د غزولو خلاف لاریون وکړ. مظاهره چانو ویل که چیرې د دې ستونزې د حل لپاره نړیواله ټولنه او افغان حکومت شر اقدام ونه کوي، نو دوی به په خپله اقدام وکړي. په دې اړه له کونړ د روح الله انوري راپور واوري.
لاریون د ډیورن کرخه سره نږدې د ناړی ولسوالۍ د بریکوټ ساحه کې د تکبیر په نارو د ډیورن کرخه او پر هغه اغزن تارونه نه منو په شوارونو پیل شو. د لاریون دوه تنو ګډونوالو د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
نوم می رحمان صاحب ته مظاهرم په دې خاطر باندې کړی دا چې د افغان تار دغه پاکستانی ایجنټانو بیا شروع کړی دی. دې باندې ولسونه دی لګي د زمنګانانا توجود د دستور او کلتور م یو دی. اخوا دې خو من یو شم هر هغه څوک د دې افغان تار د غزاولو خرابې ته باندې ما ملات کوي منګ نه منو.
حاجی عبد الله چې می خاردار دایت ازغم دا ولسن لري چې دا برداشت کی په دې خاطر مظاهره کړی دا.
دوی وایي د پاکستانی ځواکونو د بریدونو او نورو سرغړونو خلاف خپل چارواکي خبر کړي او ک چیرته نړیواله ټولنه او افغان حکومت د پاکستانی او قواو لخوا د اغزان تر غزولو او په کونړ د توپچی بریدونو مخه ونیسي نو ولسونه به د پاکستان خلاف خپل مټي رابډ وهي. د کونړ والی عبدالستار میرزا کوال ازادي راډیو ته وویل د ډیورن پر کرخه د پاکستانی ځواکونو د خوځښتونو او توپچی بریدونو په اړه مرکزی حکومت خبر کړي او په کونړ کې ټول افغان امنیتی او دفاعي ځواکونه ځواب ورکولو ته چمتو دي.
موږ په دې برخه کې د مرکزی حکومت سره همدارنګ د ننګرهار د کلوردو کمانډان سره لوی درسي سره په دې برخه کې خبرې کړي دي. دوی د خپل کتاب آمادګي خوولې ده، آماده کتاب مټول په اداراتو کې دي.
مظاهرینو ویل د کوزی پښتونخوا اوسیدونکو هم د ډیورن کرخه او پر هغه د خلکو د تګ راتګ په وړاندې د خندونو جوړولو خلاف دي، خو هغوی محکوم دي نو ځکه اواز نشي پورته کولی.
د امریکا په جنوبی کارولینا ایالت کې د فلورنس توفان له کبله د مړو شمیر وو تنو ته زیات شو. د امریکا د هوا پیژندنې ادارې د راپور له مخې د شمالي او جنوبي کارولینا سلګونه زره کسان د فلورنس توفان له کبله له ګواښ سره مخامخ دي. تفصیل فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د امریکا په متحده ایالاتو کې د فلورنس توفان له کبله د مړو شمیر لوړ شوی دی او لا هم د شمیره په لوړېدو ده. د امریکا د هوا پیژندنې ادارې د راپور له مخې د شمالي او جنوبي کارولینا په ډیرو برخو کې د شنبې د ورځې په لومړیو کې سخت اورښتونه وسول او له کبله یې راغلي سیلابونه په همدې سیمو کې سلګونه زره کسان ګواښي. د شمالي کارولینا والي روی کوپر د شنبې په ورځ د دغه ګواښ په اړه وویل: دوی موږ د خپلو شارونو او شارګوټو په سواحلو د رودونو په اوږدو او ټولو کرنیزو ځمکو کې د اوبو له دیوالونو سره مخامخ یو. اوس د هغه وخت په مقایسه چې طوفان له سواحل لوی رو، ډېری خلک په نږدې راتلونکي کې له وجې د ګواښ سره مخامخ دي. د سیمه ایزو رسنیو د راپورونو له مخې نږدې 1 میلیون وګړي هم په شمالي او هم جنوبي کارولینا کې برېښنا نه لري او سخت اورښتونه او سیلابونه سلګونه زره کسان ګواښي. چارواکو د شنبې پر ورځ ویل چې شای فلورنس طوفان 2.5 میلیونه کسان له برېښنا بې برخې کړي. تر اوسه څو تنه د دغه طوفان له کبله مړه شوي دي چې یوه مور او اته میاشتنې ماشوم هم پکې شامل دی چې د جمعې پر ورځ پر کور یوه لویه ونه ولوېده. د راپورونو له مخې یو 80 کلن کس چې غوښتل جنراتور ولګوي د باران له کبله برېښنا ونیو او سا یې ورکړه. یو بل یو 80 کلنه میرمن بیا په جنوبي کارولینا کې هغه مهال مړه شوه چې موټر یې له یوې ونې سره ټکر وکړ. سره لدی چې د رویټرز خبري اژانس راپورونه لمخې د جمعې په ورځ د فلورنس قوت ترې واحد را کم سو، خو بیا هم د شمالي او جنوبي کارولینا په ډیرو برخو کې د فلورنس طوفان ګواښ پر خپل ځای دی.
دا هم د خبری مجلې د زینو مهم خبرونو سرټکی او زلبیا. د زابل په نو بهر ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په هوایي برید کې 9 تنه وسلوال طالبان وشل شوې دي. د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه کې بمی چاودنې یو پولیس وشلې دی. د اوتریش پولیس وایي 6 تنه رد شوي پناه غوښتونکي وروسته له هغه د سختو ټپونو له کبله په روغتون کې بسترې شول چې دوی په پلازمینه ویانا کې د خپلې خونې وسایل وسوځول. ایراني چارواکي وایي د تیلو د لویو صادرونکو هیوادونو ټولنې یو اوپک اوس خپل اعتبار بایلل. ایران د فرانسې پولیس تورن کړي چې دغه هیواد په پلازمینه کې د ایران پر سفارت برید ته ژر ځواب نه دی ویلی. د عراق پارلمان یو سنی استازی محمد حلبوسی د پارلمان د نوي مشر په توګه وټاکه او د امریکا په جنوبی کارولینا ایالت کې د فلورنس طوفان له کبله د مړو شمیر 8 تنو ته ورسید.
دا ژوند رنگونه.
نوم دې راته وای؟
نوم مې عبیدالله.
څه کار کوې؟
نجاري کوم.
څه شي په دې نجاري کې جوړې؟
دروازه، چوکاټونه، انوارې، د آشپزخانه انوارې، هر شي چې غواړې موږ یې جوړو.
ها، نجاري دې چا نه زده کړې؟
د پلان نه.
پلان نه دې زده کړې. سرک په غاړه نجاري کوي بیا درته سخت نه ده؟
نه نه، گزاره کوو.
بیا دلته څنګه خلک درته راځي؟ هر شي فرمایش دې کوي؟
او نو نظر به کار ده که کار خواه که خلق در چنگ روزی که کار خواه نوه که نجد ندرسه.
یو چوکار ده دروازی پا چو جوڑ؟
دو پا دو که منگه جوڑه دانه پا 15 زاره.
دانه پا چو؟
15 زاره.
بیا چنگ دی دو روز خلق در ترازی که نه ده میاشتی ساب کوه؟
نه دو روز امروزی، هفته کم روزی، دسی وقتی که چه منگه دکان کلکه و روزی، دسی وقتی که چه جمعه کور کې زنګ وای تیر اوسه مثلا ز دکان خلې کې دا شی په کار لرم وته جو
ها ګټه واټه پکشته ده
او شکر ده نو گزاره کوم
ها نجاری کې بیا څه شی درته سخت
د ماشین کاری تل خور لري سره مریضی غزتی کې بس
بیا ور سره زده کړم کوي کنه
وو
څه وای مکتب وای
وو مکتب
اتم صنف کې
اتم کې
بیا څنګه دې درس سونه ور سره وای په صنف کې څومره وای
تر اوسه درجه مې ون کال کې یاودانه کې پاس هم د سیم درجه نه دی ولا خو بیا هم کوشش کوم چې درجه وي
کور کې بل څوک مشته چې کار وکړي کنه
وو ورو نه مې زم هم دا تصمیم لرم چې کورس مې نه ولای دماغ ما مون چې زپاتې ما کورس مې نه ولای چې تر څو زده کمه نور په خیر کال ته درجه وي
ډیره مننه په کار کې د برکت
خیر
لته سودرانو اوریدونکو هم ډیره مننه چې ازادي رادیو او ریز مش پرونی د ماشام تر او بجو دوام کوي هله د چر سره ووسی اوس په بلخ پرونه کې له جاوید نایمی سره ووسی
تشکر سروان صاحب خسته نباشین.